دې خبرونه کې په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه راپور لرو. د افغانستان له ولایتونو څخه ګڼ امنیتي، اقتصادي او سپورتي پرمختګونه او ترڅنګ نړیوال مسایل هم اوریدلای شي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک ته موثر استفاده لپاره نوی تصامیم نیولې دي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره نوی تصامیم نیولې دي. دغه شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو په خپل اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د موثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح شوی، خو ویل شوی چې نوی تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروسته یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دورتنې غونډه پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیسته ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغه حل لري پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مساینا کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې پیل شوی او حذفي پړاو ته هم رسیدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مساینا کاتالان، بند امیر او د بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپین غارو د امونه هنګانو لوبډلې لالیګ څخه بهر یا حذف شوی دی. زموږ اخلاص د رادیو ری د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باندې دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د مشران د روسیې په سوچي شار کې داسې محل سره ګوري چې د بلاروس د پلازمینې منسک په ګډون په نورو شارونو کې د ولسمشر پرځ د اعتراضونو 15 میونی ته وغځیدل. مظاهره چې د ولسمشر لوکاشینکو د شپږ ویشت کلنې واکمنۍ ختمې دل غوړي. اخو د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرونو ظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوي ګوند لخوا تر سره سو، بهرنیو ته د زمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوي. لاریون والو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیون زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووید 19 ناروغۍ له یو نیم سلو ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې سوریه کې به په کورونا د اخته شوي کسانو او له دې کبله د مړو شمېر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $60 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وس لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلې دي. اکثره دغه بې ځای سوي کسان په موقتی سرپناهو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اوریګان او واشنگټن په ځنګلونو کې بل سوي اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې ترې تم دي. په دغو دریو ایالاتونو کې شپږ زره درې سوه تنه مخکې له مخکې د سره سلی په سرپناهو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي او د غرض مو د خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم د نور خبرونو تکرار اوریدلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لمړنۍ غونډې په لړ کې د یو غړي خوشبيني
فضا مطلوب است. امیدوار سم چې په نتیجې مطلوب برسیم.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. دواړه خواوې ان شاء الله ښه نیتونه لري.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو پایلې
مرمۍ پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړل دي چې تاسو وايي بوزي کندهار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خبره ده چې تمشته سوینه چې لار بنده ده.
په بیلاروس کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه پنځه میونه ته وغځیدل. په دوه منیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو ځانو خبرونه
دلته هیڅ سپینسر یا ښځه د کراکي ته راغلې ده. د نایي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو عجیب ملاقات کړه ناسته ده وایي وایي زما کور په هلمند کې دی نور معلومات نه ورته کیږي.
لازادي لري څور پاته سي. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ټلو پرون ماښام لمړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، محلويش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوی اصلي خبرې به کوم ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې ورو.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډالو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لمړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصول او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې د دغه ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس دله د دوړو خو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پایل او د پای پلوه کې د دوړو لور یو د مسولیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې باسونه لرل. نهایی باس د اجنډا جوړولو پای تر سوال دلانه دي تکمیل شوی. د تماس هغه نهایی باس لانه تکمیل شوی خو پلوه کې د دوړو خوونه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا را سکیدل د وختونو ټاکل په دغه باندې باسونه شروع شوی دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلی چې د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نو مولي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللی دا سترګي ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار سم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار سم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدل یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه با پیچلی، سخت او اوږد وی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلې سي. د طالبانو لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترنکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او حتی د همدې ستونزې له کبله زیات شمیر ناروغان هم مړه شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو سره غږیدلې او په اړه تفصیلي راپور ورکړي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلوونکو وای د لارې تړل کېدو خلک لګړستوند سره مخامخ کړي دي. د 1940 کلن جان اغا د چ په جګړه کې ټپي سوې دي. د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي خو د ډيري درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي. خو د لارې بندش د ټپونو ورس تربلې شړوي. لجنغه سر راغلی پایواز عبدولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتي
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دي چې تاسو وای بوز کندار ته مړه دلی ته د یونس کولای او هغه هغه چې تمشته سوینه چې لار بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وای کڅه هم د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار څلور ساعته د موټر د مزله لار ده. خدای دې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو پرې لارو په شپه او ورځو مزل کوي او ورسته د ترنکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو لړل یو هم سردار ولید چې ازادي راډیو ته داسي وای
څلور ساعته لارې واخه دول ساعت ته ورسول او کرایه د 1500 یا 2000 پوسه پورته د 2000 کلدارو ته زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د مجوانان ته لار خلاصه کی پرغه مخبل لار باندې کڅه هم د دې خپل تر ما باندې مشکلات نه مولس چې باندې پکې زیری.
د لارې په تړل کې دوه سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي بلکې په ترنکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چند لوړې شوې دي.
کندهار د غوړې په څو جټه بداله ستړې ده په غوړې
د ترنکوټ ښار هټیوال وای د غلط چلا سر زمخ کې د یوې درې لیټر د بکی غړو یو به 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترنکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري ازادي راډیو ته ویل کچيري لار خلاص نسی نو ويرسته چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دې لارې تړل کې د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي خو وای د ملکی خلکو پر مخ نوري پرې لارې خلاص کړي دي. خلک وای یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادی لارې تړل کې دی تاییدوي خو ای پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ د غلوې لارې د تل لپاره من کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې د مسؤلیت لرو. طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې د مسؤلیت لري چې دوی دې شته متوجي شي. اتازه د طالبانو پر رهبری باندې ځخ کوم یو منچک ته استدلال ته حاضر شي خبري وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لار بند کړې ده. دوی نیمه میاشت راځي
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې لچیرو څلورو کلونو رئیس د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل سوي او اوسې تازه لچیرو 15 ورځې رئیس د ملکی خلکو پر مخ هم د عمومي لار و تړل. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې لا 15
دوستانو که لیوی خواه پا قطر کی دا سولی پا اړه خبری روانی دی بل خواه دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که دا جگرو دا گرون اله هم تاوده دی پا بلخ کی امنیتی چارواکی وایی چی دا سبان دی 15,000 طالب بندیان و لخوشی که دو روست و وست دا غیر دلی فعالیت تر دری زر او بخشی تر دری برابر زیاد سویده. ځای چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د وسلوالو حملو شمیر په یوه شپه ورځ کې له 2 څخه 4 تر 6 بریدونو ته لوړ شوی دی. طالبان د بلخ ته ولسوالیو په پراخو سیمو کې واکمن دي. نور تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
د بلخ صحیح چارواکی وایي چې له 15 ورځو را په دې خوا د طالبانو وسلوالې حملې له 300 څخه تر 350 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زارې او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له 2 اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډیر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډیر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15,000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاتو ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت کې سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په 2 نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. فرهاد په خبره چې د ولسوالیو ته د امنیت بهتر راوستلو په مخه پوځي عملیات پلان او پل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
گذشته حدود 1 یا 2 مورد ما در نمې جملې ولسوالیو
په خو موږ په خپل نام نو ولسوالیو کې یو یا دوی حمله درلودي او اوس مهال د کچه څلور تر شپږو حمله زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنۍ ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو تخار ولایت چیرچی په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شو. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو د نشټوالي، د ژوندیو د ودانیو نشټوالي او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژو په ګټه اخیستو سره به د دوی په وینا د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د 280 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار دی ولسوالۍ وستونکو سید حکیم له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لویه ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمیر کلی لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزی حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پښ پروژه د ولسوالۍ فرخار کیسه از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او د غشان د درې لوی پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلی کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلی کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمیر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امن ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او ورزو خوسته په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه لاسته راوړي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
خوست پورسته یو دوله سیزو که ده ورزش په برخه که ده پام وارد پر مختگونه لری خو تر دیره حقوق زوانان و سپور تمخه کردی چه لوری او مسلکی زدکری ندی کردی. زایی مسعودین وای چه ده بدنی روزن نوی پرانستال چوی انستیتوت به ده ده ولایت زوان ورزشکاران تا زمینه برابره کی چه ده سپور ترسنگ پا همدی برخه که مسلکی زدکری هم لاسته راوری. ده خوست ده تخنیکی او مسلکی زدکرو امیر فخرولا سوهیلی آزادای رادیو تو ویل
بو خوست که جمون سمره رشته ده ورزش پا باش که لرو اغ رشته مونږ دلته فعالولای شو. جذب دپوره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر مونږ جذبیت فعلا دپوره مونږ عملیاتي پلان مخه حوال نگان لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی او تکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله مونږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د مونږ د ځوانانو لپاره بل خصوص دی ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. کله کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه غوښتلی پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلوص دي پانتونې پرې اخی دی هغه د ته معرفي کړو.
د مجاهد الله زدران پونوم یا ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل د پټي کار به یې کاوه رمو پسې بتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکي کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره ډیر ښه شای دی که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضی به دای فیدو نه کی خو خو داسې وکنه چې زراعتي ځکه ډیر خلکو په خپل پټو کې د کورینه کړو اوس سیدي ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي. زموږ اخلاص د ایرادیو اوري دوستانه د مخکښو شزو نیس پروګرام نن دوشنبه هم مه هیروي. اوس به له اجمل انت خبرو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې لیکنې کړې دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړې. په دې لړکی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، که هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویر لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل ان لاین یو رپورت خپور کړی چې سر لیکې دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورت کې ویل شوي څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونه پر خپل وی پاڼه ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي دي، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینی هڅې ځکه ناکامه شوې دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایدیالوژي د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسي چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي د القاعده ترهګري شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شو چې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویرې وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
وسمه نړیواله موضوع په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 18 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 ونی ته وغځیدل. پرون هم پلازمینه منسک او یو شمیر نور شارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتل وو. هلته د کورنۍ چار وزارت ویلي چې ګڼ شمیر پولیس یې منسک کې ګمارلي چې د مظاهرو پر مهال د ناقانونه کړنو مخنیوي وکړي. اسد الله الدین تفصیل راکوي.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچانو پرون ژوندای دی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپینرنګ بیرغونه لیکدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځیدلې. لوکاشینکا چې لشپګو سکلون راهیسې په واک کې دی، لخپل مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د غلطه د 15 اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زنداني او یو شمیر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمین منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوی او امنیتي ځواکونو د پرونی مظاهره یو شمیر ګډونوال هم نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر